په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې جمهور ریاست وایي حکومت د قطر په غونډه کې په دې شرط ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر سي. د سولې علي شورا بیا اورئ چې په بل راپور کې اورئ چې د دې غونډې په اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري نه اورئ.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت په دې شرط د قطر په غونډه کې ګډون کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد پیل شوي کمپاین کې به 50 میلیونو زیاتو له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ د زیات شوي کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت په دې شرط د قطر په غونډه کې ګډون کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر شي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روانې میلادي میاشتې په 15مه بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن په کابل کې د قطر د راتلونکي غونډې په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل
جلسه در تاریخ 25 برگزار میشه اونجا. حکومت افغانستان اگر جلسه مشروط به این باشد که مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان آغاز میشه، ما حیات خود روان میکنیم. بدون از او با فرمولای گذشته و یا که بود حکومت افغانستان در جلسه اشتراک نمیکنه.
د افغان ولسمشر ویان دغه راز وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو په برخه کې روڼوالی رامنځته شوی، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړ. له دې مخکې تېره ورځ افغان ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره په کتنه کې د یوې نوې او واضح کاري تګلارې په اړه توافق کړی و. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي، د مشخصې اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. دغه راز د ارګ لخوا د خپره شوې خبر پاڼې له مخې اشرف غني په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د له پاکستان سره او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې په یوه سرخلاص لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ESG په نوم دغې ډلې په دغه لیک کې چې نن خپور کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بیرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. د انتخاباتو د ملاتړ نړیوالې ډلې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ولسمشرۍ له کاندیدانو او له حکومت څخه په کلکه غوښتي دي چې دغه مهم مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او وړ بې پرې تجربه لرونکي او مسلکي کسان د دواړو کمیسیونونو غړیتوب ته وروپیژني. ESG پر حکومت هم غږ کوي چې د ټاکنې بهیر ژر تر ژره ترسره کړي ترڅو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې په پام کې ده د راتلونکي کال د سرطان په 9مه ترسره شي د تیاری چارې ونځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ په دغه نړیواله ډله کې یوناما، اروپایي اتحادیه، ناتو، امریکا، جاپان، جرمني، استرالیا، بریتانیا او د اسکندنوي هیوادونو په استازیتوب سویډن شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین په دې 15 ورځني فرعي کمپاین کې چې نن یې پیل کړی له 50 میلیونو زیاتو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ د دغه کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د 2019 کال په فرعي کمپاین دی. په 1015 ولسوالیو کې چې د ولس ولایتو پورې اړوند ولسوالۍ دي، په جنوبي، سویل ختیځ او جنوب ختیځ حوزو کې خصوصا دا پلي کېږي. او هدف یې دا دی چې 5.8 میلیونه د 50 کالو لاندې عمر لرونکي ماشومانو ته واکسین ورکړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د واکسین دغو مخکنیو فرعي کمپاینونو چې تر ډیره په نامنو سیمو کې تطبیق شوي ښه نتیجه ورکړې او په دې برخه کې د دولت وسلوالو مخالفانو هم ورسره همکاري کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د ایسایل له مخې سږ 2019 کال په افغانستان کې د پولیو 2 او تیر 2013 میلادي کال 1 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ د زیات شوي کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر چې د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی، دغه څرګندونې په اسلام آباد کې نن په یوه خبري غونډه کې وکړي. الجبیر وویل
With regards to the disputes between India and Pakistan
زموږ هدف دا دی چې د دغو دواړو گاونډیو هیوادونو ترمن د کړکیش د کمولو لپاره هڅه وکړو او هم په سولیز ډول د اختلافات د هواری لپاره لارې چارې ولټو. پاکستان د سعودي د ولیعهد سفر په ترڅ کې اسلام آباد له نوی دلی خپل کمشنر سلام شروع لپاره ورغوښتی دی. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو دو جلا پیښو کې د هند پوز او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت هند په پاکستان کې ډیره په جیش محمد سخدری زډلې اچولی دی. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. او اسرائیل وای بیت المقدس بنن سره لدی د هغې غونډې کوربه وي چې پولند پکې لګډون کولو ډډه کړې، خو د چک جمهوریت هنګریا او سلواکیا صدر زمان پکې برخه اخلي. د پولند صدر اعظم ماتاویش موراویسکی د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې د اسرائیل د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د وروستیو له تعصبه ډکو څرګندونو په خاطر چې هغه د نه منلو ول په دې غونډه کې ګډون نه کوي او نه به هم د بهرنیو چارو وزیر پکې برخه واخلي. د اسرائیل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اسرائیل کاتس په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې ډېری پولندیان په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو سره همکار ول. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو په غبرګون کې په وارسا کې د اسرائیل سفیر هم احضار کړی و. د اسرائیل بهرنیو چارو د وزارت ویان ایمانویل ناشون په یو بیان کې نن وویل چې له پولند پرته د نورو دریو هیوادونو صدر اعظمان راضي او د اسرائیل له صدر اعظم سره به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
تاسی ازادی رادیو تا غاژی است. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې حکومت وایي د قطر په غونډه کې په دې شرط ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر سي. د سولې علي شورا هیله مندي شي چې د قطر راتلونکي غونډې به له لاسترونو ډک وي.
امیدواریم که طالبان هم با افغانستان که چکم حقایق دی از حقایق مد نظر و نسی و به از اساس آماده شی به افغانستان به دولت سر خبر و تاست.
دا سول ولسی حرکت دا سول غشتن کبی
در طور خیل غارو ندا هیلا که بای جنگ بستی دا جنگ دا پردیده او دا جنگ نور من نسی زغمله.
راپورونه وی وسلوال طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپل غړي د ایستلو هڅه کوي.
هغه څوک چې د داخل کو سره مذاکره کوي د تور لیست یې نقض کوي له حقوقونو نه غواړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې سعودي عربستان د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د مرستې ژمنه کړې ده. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. هغه چې مو په خبرونه کې ووردل، جمهوری ریاست وی حکومت د قطر په غونډه کې په دې شرط ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو تکشینی. د ولسمشر ویان نن یو کانفرنس ته ویل چې که طالبان مستقیمو خبرو ته تیار نه وي د حکومت هیات به راتلونکي دوشنبه د قطر په غونډه کې برخه وانخلي. تفصیل د واصل وصل پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر مانی د قطر د راتلونکو ونې ناستې ته په خبرګون کې وایي چې که طالبان د حکومت له استازو سره په دغه ناسته کې مستقیمو خبرو ته حاضر نشي، افغان حکومت به د قطر په ناسته کې ګډون ونه کړي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د دوشنبه پورس په کابل کې د مونیخ د ناستې د ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د کتنې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو په اړه خبرې کولې ویل چې تر هغې چې طالبان د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته چمتو نه شي، حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
جلسې د تاریخ 25 برگزار میشه.
دوی وایي کومه جلسه چې د فبروري په 15مه په قطر کې ترسره کیږي که دغه جلسه مشروط په دی وي چې مذاکرات په مستقیم ډول له حکومت سره پیلېږي، موږ خپل پلاوی لیږو. پرته له دې که په زاړه فرمول وي، د افغانستان حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
بدون از او با فرمولای گذشته یا که بود، حکومت افغانستان د جلسه اشتراک نمیکنه.
خغلی چخنسوري په ډېره د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل که اړتیا ولیدل شي، حکومت به د سولې مرکچي پلاوي په ترکیب کې زیاتوالی راولي. نوموړي د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې شپې کتنې ته په اشاره سره وویل چې دواړه لوري په دغه لیدنه کې په یوې نوې کاري تګلارې هوکړې ته رسېدلي. نوموړي د دغه نوې کاري تګلارې په اړه وویل، د یوې ځانګړې ایجنډا پر بنسټ د ټولو مسایلو په اړه د افغانستان حکومت سره مشوره کیږي او له هغه وروسته په عملي اقداماتو خبرې کیږي او له هغه وروسته نړیوال متحدین په ځانګړې توګه خلیلزاد نړیوال سفرونه پیلوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو استازي یو ځل بیا په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وګوري. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې د فبروري د 15مې نیټې ناسته د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ده او کوم بل لوری به پکې ګډون ونه لري. ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به د قطر په ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مخامخو خبرو ته چمتو وي وایي، اوس مهال موږ د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ اخته یو او نه غواړو چې د خپل هیواد د داخلي مسایلو په اړه له امریکا سره بحث وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې هم څو ځلې له طالبانو سره لیدنې کتنې لرلې دي، تېره شپه یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې په دغو کتنو کې د دایمي اوربند، د طالبانو القاعده پر اړیکو، د طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخو خبرو په پیلېدو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحثونه کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دې ته چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې وکړي. په دې اړه د طالبانو د ډلې پخوانی غړی سید اکبر هغه داسې وایي،
زما فکر باندې اول طالبان غواړي چې د خارجانو د وتلو خبره اطمینان شي، اطمینان شي، اطمینان ورته حاصل شي خارجان د افغانستان څخه وځي.
د طالبانو د ډلې دغه پخوانی غړي په هغه صورت کې چې طالبان او امریکا د مذاکراتو په جریان کې د هوکړې ته ورسیږي، نو بیا د امکان شته چې د افغانستان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بلخو د سولې علي شورا وایي چې د قطر له غونډې هیله مندي لري چې سولې ته به زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو، پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر ل روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې او نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یوې اعلامیې کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته د وی دایمي اوربند لامل وګرځي. لډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو د ماسکاو د ماست نه ده لګزر نور هم متاثر شوی وی د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. په دې ناسته کې به خلیزات لګزر ډېر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چې دا لار خلاصه کړي د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت غړي له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دغه کاروان غړي کونړ ته رسیدلی، تفصیل له ناجی صاحب نوري.
د سولې د ولسی حرکت غړي وای دوی هڅه کوي چې د جګړې خیل غړي قربان ته غړ کېږي. دغه کاروان چې د محل په کونړ ولایت کې دی په بیلابیل ولسوالیو کې د پراخو غونډو په جوړول سره خلک دې ته هڅوي چې له دوی سره یو ځای شي. د دغه حرکت یو غړي شاولی خان سالارزی ویل د سولې په مخ کې هر ډول خنډ باید لمنځه یوړل شي.
هر ډول خنډ چې د سولې په وړاندې وي هغه باید لرې شي. منګ د اوربان غواړو او موږ نشو کولای چې خپل ځامن د داسې جګړې لمبو کې هغه د بل لپاره د ګټو جګړې وي. نور افغانان سولې ته اړلي د ټولو خپل غواړو نه دا هله کې چې باید جنگ بس کی دا جنگ د پردی دی او دا جنگ نور موږ نشو زغملی.
نوموړي ویل د سولې ولسی حرکت غړي به له کونړ ولایت نه وروسته ننګرهار او لغمان ته ولاړ شي. د سولې ولسی حرکت وروسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یوه خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد حرکت غړي له هلمنده پلي کابل ته راغلل او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخ ته یې پر لت وهه او له شاوخوا دو میاشتو وروسته لوسې پښې او پلي بلخ ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته په رسېدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د سولې د ولسی حرکت له هڅو هرکلی کوي او اغېزمنې بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل:
دا زه قدردانی کوم د خپل ولس نه د دې په څنګ کې غوښتنه به د ټولو افغانانو مداده په باید په ګډه سره په یو غږ اواز پورته کړو چې موږ سوله غواړو بغیر کوم قید شرط. هغه د افغانستان په خیر او دا ډیر مثبت تاثیر لري. حتی د مخالفینو په صفوف کې مثبت تاثیر لري. هغوی هم د تاثیر لاندې راځي او د دې په څنګ کې افغانان سره یو کی دغه د خپل د افغانان یووالی د خپل تاریخ ثابت کړی چې کله چې موږ افغانان سره یو لاسو په خپل همیشه موږ په جنگ کې برلاسي او د دې په څیر مخالفینو په مقابل کې په ټوله معنا موږ ډیر برلاسي یو.
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته شوی او له وسله والو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
او د ناجی صاحب په بل راپور کې اوري چې وسلول طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپل غړو د ایستلو هڅه کوي. تحلیلګران وایي چې دا په ورستوي کې د طالبانو عمده شرط وو.
پاکستان ته د وسلولو طالبانو د هغو غړو سفر چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي بیلابیلې پوښتنې مطرح کړي چې ګنی وسلول طالبان له تور لیست نه د خپلو کسانو د ایستلو او له بنده د خوشي کولو په لټه کې دي که نړیوالو ته خپل زور ښیي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي په دې باور دي چې وسلول طالبان له رامنځته شوي فرصت نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې پر امریکا او افغان حکومت فشارونه زیات کړي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلول طالبان نوې لوبه پیل کړي او د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي.
وسلول طالبان اوس له هرې لارې کار اخلي سو امتیازات ترلاسه کړي او په امریکا، افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لاس پروي په بیلابیلو ډولونو هڅه کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او له همدې امله هغه کسانې د مذاکره کوونکو په ډله کې شامل کړل چې په تور لیست کې دي او بیا وروسته لغوه کړل. دا ټول هغه لوبې دي چې هڅه کوي دا کسان له تور لیست نه لرې کړي.
د شویو هوکړو او د ډیپلوماتیکو اړیکو پر بنسټ کوم کسان چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي له یو هیواد بل ته د تګ حق نه لري او د خغلی عرفان په خبره مخکې لیدي چې طالبان بل هیواد د سفر وکړي لومړی باید ملګری ملتونه له افغان حکومت سره پرې خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي لوري د دغه سازمان د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې ویلي چې پاکستان د طالبانو د قربتوب لپاره له افغان حکومت سره مشوره نه ده کړې. په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو دغه نه غړي چې پاکستان ته د مذاکراتو په لیست کې شامل شوي نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د افغان دولت په دغه لیک کې دغه شان ویل شوی چې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر او له پاکستاني چارواکو سره د کتلو پریکړه د دغه ډلې په رسمیت پیژندل او د افغان حکومت د استقلالیت تر پوښتنې راوستل دي. تر دې مخکې د مسکو په ناسته کې د وسلوالو طالبانو ګډون هم د حکومت له غبرګون سره مخ شوی او افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل تمه ده چې د دغه ډلې یو مذاکره کوونکی کې پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی و چې د غناسته د فبروري 14 نیټه په پاکستان کې ترسره شي، خو طالبانو د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دغه ډلې د یو شمېر غړیو نمونه د دې لامل شول چې دغه سفر لغوه شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپلو کسانو د نمونو معلومات نه لرل، او یا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نمونو ایستلو او له بنده د خوشي کېدو هڅه ده. په ورته وخت کې انس حقانی چې دا مهال په زندان کې دی، د هغه نوم هم پاکستان ته د سفر لپاره په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل و. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان چې د لانجې د یو اړخ ادعا لري، په هیڅ وجه نه شي کولی چې ووایي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو کسانو او یا هم په زندان کې د انس حقانی له موجودیته بې خبره وو، او دغه ډول ادعا طالبانو ته له سیاسته د ناخبرۍ په معنا ده. د وسلوالو طالبانو استازي چې عملاً په میدان کې جګړه کوي، تر دې دمه روسیې، چین، ایران، ازبکستان، امارات او قطر ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له مشرانو سره یې لیدکاته کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د انس حقانی خوشي کول او له تور لسته د طالب مشرانو لرې کول دوه هغه موضوعات دي چې د قطر په ناسته کې پرې بحث شوی.
هم افغانستان حکومت هم امریکایان وعده ورکړی و چې په دې شرط کې صلح تحقق سي مونږ انس حقانی او نور ډلې ته پلیت خوشي کوو. یو لست د حقوقي نگانه نقص شوی، یعنی د امریکایانو نمایندی دي د هغه تور لست خلق په نومي کې په تور لست کې د هغه سره مذاکره کړي، په مسکو کې سره مذاکره شوی، په اسلام آباد کې مذاکره شوی. نور د نگاه حقوقي، یعنی هغه څوک چې د خلکو سره مذاکره کړي دا ټول لیست نقص کړی له حقوق نه غواړي.
خغلی سیدی ویل وسلوال طالبان په شدت هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د خپل فعالیتونو ترڅنګ نړیوال سیاسي مشروعیت خپل کړي.
جمهوری ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ځینې ولسوالۍ چې نمونه یې په رسنیو کې اعلان سوي په ولایتونو بدلېږي، خو ارک ټینګار کوي چې په پام کې دا ځینې سیمې په ولایتونو بدلې سي. حمید مومند راپور لري.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره دا تاییدوي چې د نوو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د دې ادارې او ارک ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د کومې سیمې ولسوالۍ په اړه چې په ولایت بدله شي حتمی پریکړه نه ده شوې. تر دې مخکې ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې د یو شمېر ولسوالیو نمونه یاد کړي وو چې افغان حکومت په پام کې لري چې په ولایتونو یې بدلې کړي، خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راپورونه بې بنسټه دي او تر اوسه پورې د کومې ولسوالۍ او یا سیمې په اړه کومه حتمي پریکړه نه ده شوې.
سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ارګ سره لګیا ده په بحثونو باندې. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه یې رسیدلې. تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ ولسوالۍ او هیڅ سیمه داسې
خغلی سقیم زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې د خلکو د غوښتنو، د ولسوالۍ د جغرافیایي موقعیت، نفوذ او امکاناتو ته په کتو کار کوي. ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې حکومت د بدخشان ولایت د پامیر ولسوالۍ، په غزنی کې جاغوري، په ننګرهار کې د شینوارو، په غور ولایت کې د تیوره ولسوالۍ، په فاریاب کې انخوی او په هرات کې د شینډن ولسوالۍ او د اسلام قلعه خارګوټي په ولایتونو بدلوي. د نو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د بحثونو داسې محل پیل شوی دی چې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ولسوالیو په ولایتونو د بدلېدو غوښتنه کړې، او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو خو لا د مخه په دې اړه د دوی د غوښتنو په وړاندې د حکومت د خاموشۍ په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي او د کابل قندهار لویه لاره هم بنده کړې وه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان د دغه اعتراض لپاره د رسنیو ناسم راپورونه ګرم وبلل او ویل چې د ناسمو اوازو خپرول خلک اعتراض ته وهڅول، خو کله چې دوی ورته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل نو اعتراض پای ته ورسول شو. خو ځینې کتونکي بیا د یوې دقیقې احصایې په ناموجودیت کې د نوو ولایتونو رامنځته کول یو ناسم اقدام بولي او وایي چې دا به بیا په راتلونکي کې د ټولو سیمو او ولسوالیو د خلکو په غوښتنې بدله شي.
جمهوری ریاست کاندید حنیف اتمر وی افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو په لری کولو سره قانون په پام کې نه دی نیولی او بیړنۍ اقدام کړي. نوموړي دا خبرې په یو کانفرنس کې کړي. خان محمد سیند نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل د دولت لخوا له دندو نه د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو لرې کېدل جمهوری ریاست ته د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له مشورو پرته یو بیړنۍ هڅه او د قانون خلاف عمل دی. خاغلی اتمر وویل په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحات او راوستل د هواد اکثر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غوښتنه و، خو له یو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو لری کول په راتلونکو انتخاباتو کې د دولت مداخله ته د زمینو د برابرولو په معنا دي.
تیم ما تاکید میکنه که انتخابات باید شفاف
آزاد. دوبل زمون تیم تاکید کوي چې دغه انتخابات باید شفاف، آزاد، عادلانه او لمیلی اعتبار سره سم دایر شي. د انتخاباتو په اړه باید د حکومت انحصار لمنځه لاړ او پر ځای ریښتینی سیاسي مشارکت رامنځته شي. مونږ غواړو په دې پروسه کې د هیواد سیاسي مشران او مدني بنسټونه سهم وي
او کاندیدا سهم باشه.
خاغلی اتمر دا هم وویل د جمهوری ریاست انتخابات باید له ترتیب شوی مهالویش سره سم ترسره شي. د وویل د سولې د مذاکراتو په خاطر روانې هڅې باید د انتخاباتو خنډ نشي، بلکې دواړه پروسې باید یو له بلې سره مرسته وکړي. خاغلی اتمر وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په ځنډېدو کې یوازې د کمیسیونونو رئیسان او غړي مسؤل نه، بلکې تخنیکي تجهیزات چې د دولت لخوا تیار شوي وو هم د پروسې په کمزورۍ کې رول لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشۍ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې له دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان، د یادو کمیسیونونو د موقتو سرپرستو رئیسانو په توګه په دندو وګمارل. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ په یوې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون راوستل د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د معتبرو استازو د مشورو او پریکړې له مخې شوي، او کله چې دغه پریکړه تصویب او توشی شوه قانون حکم کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي له دندو لرې کیږي.
د دې قانون پر اساس کمشنران چې وو پخواني هغه حزم دي، نو دا کسان چې فکر کوي چې حکومت دوی حاصل کړی دي، فکر کوم چې حقوقي مشاورین کې لري یا خپل کده حقوق په برخه کې مطالعه لري، امیدوار لرم چې یو څه مطالعه خپل دا وکړي او بعد دغه بیا خلکو سره معلومات شریک کړي او خلکو زینه کې تشویش ایجاد نه کړي.
سربیره پر دې دولتي چارواکو او په تیره د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په جوړې ناسته کې له سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره د خپلو استازو لیست په یوه اونۍ کې جمهوري ریاست ته وسپاري. خاغلی دانش همداشان له سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو هیله وکړه چې د دغه پروسې له شفافیت او خپلواکۍ سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د حل په برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ تر حملې وروسته د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا زیات شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې هند او پاکستان باید خپل اختلافات له سوله ییزو لارو په خبرو حل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
سعودی عربستان په اسلام آباد کې په یوه مهمه سرمشریزه کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب ژمنه وکړه. د سعودی عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې وویل دواړه هیوادونه د خپلو اختلافونو د حل لپاره خبرو اترو ته اړتیا لري. الجبیر وویل سعودی عربستان غواړي د هند او پاکستان ترمنځ پر روان کړکیچ کې کموالی راشي او زیاته کړه چې د دې لانجې د حل لپاره باید سوله ییزې لارې ولټول شي. د سعودی عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی، نن د شهزاده د سفر په دوام هند ته هم ځي. سعودي ولیعهد به په نوې ډیلي کې له صدراعظم نریندر مودي سره وګوري او وروسته به چین ته هم لاړ شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ د پنجشنبه ورځې له برید وروسته چې په نتیجه کې د هند د ملیشه پولیسو له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول، د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. نوې ډیلي ویلي دي چې د دې حملې غچ به خامخا اخلي. له دې پیښې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې، هند د نړۍ په کچه د ډیپلوماتیک ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې پیل کړي او ژمنه یې کړې چې پاکستان به په نړیواله ټولنه کې په ډیپلوماتیک ډګر کې منځوي کړي. نوې ډیلي وایي داسې شواهد لري چې په دې حمله کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت جیش محمد ډلې منلی چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د پاکستان حکومت په دې حمله کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي او وایي چې د هند حکومت په دې اړه له څېړنو مخکې باید پر پاکستان تورونه ونه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د فبروري په 13مه نیټه وویل چې په هند کې د پاکستان سفیر یې د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته راغوښتی دی.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې سعودي عربستان د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د حل په برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ تر حملې وروسته د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا زیات شوی دی. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له زرغونې منګل نه واوري.